قرآن فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. ولی افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي. په پاکستان کې میشت افغان، همدارنګه په څنګ کې په ترکیه او ایران کې میشت افغان که هغه په قانوني لارو د هیوادونو ته ورغلی دي یا که په غیر قانوني لارو ورغلي، له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي او ولې دغه هیوادونه ورته اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې پاتې شي. له دې سربیره په افغانستان کې دننه ډېر داسې ځوانان شته چې تکل لري دغه هیوادونو ته یا د کار یا د نور دلایلو له کبله سفر وکړي او لاړ شي. ډېر دغه ځوانان هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو د هیوادونو ته ورشي، خو دا چې علتونه یې په ټولو کې څه دي، همدارنګه ستونزې د افغانستان دننه څه دي او کله چې دغه ځوانان د هیوادونو ته ورځي هلته له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، نن د ځوان فکر پروګرام کې په خبري اترې کو. اوریدونکو، ساسې تبصرې چې پر فیسبوک مکړي دا به هم راوخلو، ساسې اړیکې به هم راوخلو او میلمانه هم را سره په پروګرام کې شته. په پاکستان کې میشت افغان خبریال امین اکبری، په ترکیه کې میشت افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید سادات، د خوست په ښوونځي کې استاد رسول بادشاه زیارمل او ښوونیز فعال احمد غنی احمدی را سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. اغلی اکبری را سره ته تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسو اغلی اکبری په پیل کې اورو، پاکستان کې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه دغه یوه اونۍ کې نارامي، د دوی داخلي ستونزې هم ډېرې شوې دي، افغان کډوال هم ډېر ورځي. تاسو هلته یاستئ د څو کاله کېږي، څه ډول کډوال ډېر پاکستان ته ورځي؟ په قانوني لارو ورځي که په غیر قانوني؟
سلامونه فرده جانې تاسو ته او ستاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ خپرونې ته راوبلل. فرید جانې، په پاکستان کې ډېرې فیصدي افغانان چې اوسېږي راغلي دي، هغه د غیر قانوني لارې نه ډېر، مثلا کلس فیصدي 15% وي، خو لیکن زموږ ډېرې افغانان په قانوني لارو باندې راغلي دي خو بیا ویزی اکسپایر دي او اوس مهال غیر قانوني دوی دلته میشت دي. په دې کې مشکل د پاکستان د حکومت دی چې ویزی د تمدیدوي. اوس ډېرې کسان چې کوم دي، په لکهاو لکهاو خلک په میډیکل ویزی راغلی دی، په درې میاشتنی ویزی باندې، خو هغه درې میاشتنی ویزه صرف هغه درې میاشتې کار کوي، نور کار نه کوي چې ایکسپایر شي او چې بیا دوباره دوی غواړي تمدید ته ورکړي، دوباره نوی کړي د ویزه او هغوی دوباره بلې ویزه نور تر وباسي. ها، په یو شرط، هغه کسانو ته که په دې یو میلیون دوه میلیون کسانو کې که کم فیصد خلک هغه شپږ میاشتنی ویزی باندې راغلي وي چې هغه تمدیدیږي هر شپږ میاشتې بعد، نور ډیری فیصدی خلک اوس مهال غیر قانوني دلته اوسېږي. البته اوس دغه دوه درې میاشتې چې کوم افغانان دې خور روان دي راځي، د په غیر قانوني لارو باندې، په سپین بولدک شو او همدارنګه د غلام خان بندر امدالارې ورتوي، په دې لارو باندې راځي بغیر له ویزې نه. دې کې مشکل څه ده؟ ځکه چې ویزې په افغانانو باندې بندې شوې دي، که یو افغان عجل کار ولري یا چېرته ځي یا د مریضي څه وي، نو یو شپږ میاشتنۍ ویزه په $1,500 تر $2,000 پورې زه داسې کسان پیژنم چې اخیستي دي او راغلي دي پاکستان د خپل د عجل کار د ضرورت د رفع کولو لپاره. متاسفانه د ویزی په برخه کې افغانان نه، بلکې د پاکستان د حکومت مشکل دی چې هغوی نه ورته ورکوي.
په ټوله کې دغه کسان چې تاسو یادونه وکړه چې په هر ډول ویزو باندې راځي، بیا وروسته پاکستان حکومت ورته ویزې نه تمدیدوي، هلته پاتې کیږي او ډیری اوس غیر قانوني دي. ځوانان پکې ډیر شامل دي، که کورنۍ درځي یا داسې کسان چې د زده کړو په لټه وي هلته درځي د اوسېدو لپاره.
فرید جانې، دا ټول چې د کورنۍ دي، دلته چې څومره کسان هم دي، په لکهاو لکهاو دا ټولې کورنۍ راغلي دي. ځوانان پکې ډېر کم فیصدي دي چې هغه راغلي اوسېږي، ډېری ټول کورنۍ وي راغلي دي او ویزې اکسپایر دي، دلته ژوند کوي. او اوس فرید جانې، دغه یوه هفته کېږي بیا د افغانانو دغه د نیولو مسله په افغانستان، په پاکستان کې، په ایران کې، په ترکیه کې، دوی ځایونو کې بیخي ډېره زیاته شوې. په پاکستان کې هم دا ځینې منطقې دي چې متاسفانه هره ورځ ویډیوګانې ګورو، خبرونه یې اورو، خپل دوستان هم پکې دي چې موږ دا حوال راکوي. ډېر کسان پکې نیول کېږي او زندان ته اچول کېږي.
د دې کسانو دره خوشی کېدو په بدل کې ځینې داسې راپورونه شته چې پیسې له دوی اخیستل کېږي، یا ځینې کسان چې اته اسناد لري کله چې پولیس نیسي ورنه پوښتنه کوي چې هغه اسناد مو لري، ویزه مو لري، ورسره پاسپورټ هر څه مکمل وي، خو بیا هم وی دوی نیول کېږي او بیا د پیسو په بدل کې راخوشي کېږي. دا واقعیت څومره په سیمه کې شته؟
متاسفانه وای، متاسفانه فرید جان، زه خپل هم له دې سره مخامخ شوم، حال دا چې ما پاسپورت هم درلودو، سپیشل برانچ هر څه می درلودو، خو لیکن کله چې د یو سیمه او منطقه ورته وای دا د اف اب دا د دې کې پولیسو چک پاین او موټر ودرولو چې سره کوم ورته زه خو دغه د پاسپورت هم درم، سپیشل برانچ هر څه می دي، مس په یو چی کې نه او ویزه هم د شپږ میاشتې نه ده او نوې ده، په یو څه کې نه په یو څه کې بده درته بهانه او بس چې نه د کور قرارداد د سې ده شې د سې ده نو د پیسو شخص ما سره شي وي نو ولې به زه د پټو ما بالکل د دې کې سدي زین کې هم دا سې کېږي د پیسو په مقابل کې بیره خوشي کېږي او یا هم په لار کې چې پین کې برابرېږي د پولیسو او هغه د زوروي پاسپورت ویزه هر څه بدی بیا هم پیسې درنخلي.
مننه کوربدان اغلی مینې تاسو به تر وګرځم زموږ قبل ملما احمد غنی احمدی هم را سره له افغانستان وصل شوی، تاسو ته خیر غلاست وایم پروگرام ته ستړي مشي احمدی صاحب، تاسو را توایس په ټوله کې مخکې غلی اکبر یادونه وکړه چې زیاتره کسان کپاغه ویزه باندې راغلي دي یا په نورو قچقي لارو پاکستان ته ورغلي دي او سلته بغیر قانوني توګه اوسيږي، ستاسو په سیمه کې عموما خلک یا په ټوله کې ځوانان څومره کوشش کوي د کوم دلایلو له کبله چې غواړي ګوندې هیوادونو یا پاکستان یا ایران یا ترکیه ته لاړ شي؟
سلامونه غلي فرید جانې او ستاسو قدرمن ملمنې ته هیله ده خوسه ډیر زیات مننه، دا ډیر مهم بحث هم دی او زه خوشاله یم چې تاسو سره یم. ممکن زما په نظر باندې دلایل ډیر زیات وجود ولري چې اکثریت ځوانان غواړي هیواد پریږدي، یعنی ومبه دلیل چې مثلا دوی غواړي هیواد پریږدي لاړ شي، یو هم د اقتصادي ستونزو، مثلا هغه د بیکاری ده یا اقتصادي ستونزې دي چې مثلا دا دوی هغه ومبه دلیل نه، او دوی غواړي چې مثلا هیواد پریږدي. مثلا په هیواد کې د کارمندنې محدود فرصتونه دي، بیکاری ډیره زیاته ده، د معیشت لپاره کافي امکانات هم نشته، همدغه وجه ده چې دا ځوانان ځي ګاونډیانو هیوادونو ته د ښه ژوند په تکل باندې، د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په تکل باندې، او هلته غواړي چې مثلا لږ تر لږه دوی ژوند ښه شي او د ژوند لپاره هغه امکانات سهولتونه د شان برابر کړي. نو زه فکر کوم چې کچېر په هیواد کې د کارمندنې هغه فرصتونه ډیر پراخه وي، بیکاری کم وي، ممکن ډیر خلک نه وي تللي.
په بخښنه سره احمدي صاحب، تاسو خبرم دلته قطع کوم، تاسو یادونه وکړه چې ځینې ځوانان کېدای شي د دې په لټه چې په بهرنیو هیوادونو کې په ځانګړو توګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ښه ژوند په لټه باندې دوی سفر کوي. دلته به تم شو اغلی اکبري تاسو را توایست واقعا دغه تصور چې احمدي صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان احتمالا د دغه تصوراتو پر بنسټ باندې کېدای شي په پاکستان کې ښه ژوند وکړي، کېدای شي په ایران کې ورته ښه ژوند پیدا شي، دوی وکولای شي هلته امکانات پیدا کړي، شته واقعا هغه کسان چې تللي دي په پاکستان کې خوشاله دي؟
فرید جانې، دا فکر هغه کسان چې دنه په افغانستان کې چې دوی لري او دلته نه درغلي، د پاکستان حالت نه دلیدلای، د ایران حالت نه دلیدلای، نو دا موږ ته پته لګی چې زما دلته دوه نیم کال او شو چې یعنی په پاکستان کې هغه ایست د سي حالت د نوی چې په افغان باندې چې کډوال په هیڅ راځي او ور باندې را نشي، یعنی د کور په نیول کې به درته مشکلات وي، د سودا پاک اخیستلو کې به درته مشکلات وي، په تګ راتګ کې به درته مشکلات وي. باور وکړه فرید جانې، په پیل کې چې زه راغله لما ته خو اوس موږ بلد شوي یو کنه پوهیږو چې څه سیستم ده، په پیل کې چې راغلی وو ټیکسي ته به مو ویلي کنه یو قدم لاره به وه، موږ به ادرس کې نه وو بلد، په یو ګولۍ به داسې تاو کړو بېرته دوباره به راتاو کړو، دوی به لاره به یې اوږده کړله، 2000-3000 پیسې به افغاني کلداري به درنه اخیستلې، ویل د خولري لاره ده کنه د نبلدې د سوء استفاده کیدم، یو وړوکی مثال ویلي، اغه لاره به 500 روپو وه، دوی به درنه 2000 اخلي، په هر چیشي کې مشکلات دي باور کې فريده جان په افغاني هم شکر په افغانستان کې ژوند کړی دی الته په لزر افغانی باندې ته کولای شي چې خپل یو مشوان وچلوي ډیر سي اقتصادي ډول باندې نارمل پاکستان د چیرازي چې څومره هم غربت وی درته کنه درامت شیونه لري مجبور مکلف کم تر کمه دونیم لکه درې لکه کلدار یو میاش کی تو غړی غ نارمل ژوند چې په افغانستان کې ولري دلته بیت کو غړی ولري دو لکه درې لکه کلدار مصرف کی دا ډیر کم فیصدي شی مو ویلې نو بالکل دې ته دې خوشاله کی چې پاکستان کې ځینې خلک وای چې کلدار دې ارزانی ده نه دلته کې یو شی الته کې یو کیلو رومیان مثال ورکړم ته په څومره افغاني اخلي دلته درې چنده درته درکوي بالکل به دې په دې فکر کې ونه اوسېږي چې دلته د اقتصاد په لحاظ باندې ښه ژوند بالکل نه
مدنه تاسو ته بیرته راوګرځم احمدي صاحب نور کوم دلایل تاسو یادونه کوي د ښه ژوند په اړه باندې خو په پاکستان کې هغه اکبري یادونه وکړه لکه څنګه چې کیدای شي په افغانستان کې خلک سره تصور چالته به ژوند یو څه متفاوت یا خبوي هغه اکبري تل ژوند کړی د خپل ژوند تجربه والی نور د څه ستونزې دي چې ځوانان غواړي دغه پر بنسټ باندې له افغانستان او زیو بیا په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته لاړ شي
زه په ټوله کې ویلای سم چې مثلا د خبرو کې مغالطه ونه شي زه خپل د پاکستان د تک شاهد یم هم دا شن ایران ته ما سفر کړی دی مال دلی دی آل ته خو هیڅوک هم دا نه غواړي چې له هیواد ووځي آل ته به ژوند ډیر ښه شي دی غته نه ممکن د دوی لپاره یو د چانس زمينه وي چې نور هیوادونو ته لاړ شي مثلا کدل ته بیکاری وي او د خلق دی خوش وند لپاره دی او دی کافی امکاناتو لپاره التزی نو ممکن دوی دی پاکستان او ایران ورته لمړنۍ اپشن وچ کړه دغه ځین تلاړ سي دغه ځین دوی کولای شي مثلا اروپا ته امریکا ته نور هیوادونو ته لاړ سي پد شو دی پاکستان مثلا یا دی ایران مثلا زه چون لدې سره موافق نیم ځکه هغه ډېر لویدلې ژوند لري ته نه څه د افغانانو په اندازه خې وي خو ولې هلته چې افغانان ډېر رښتیا هم د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي او زه یې وینم ډېر هغه شته چې بلې زما په اند باندې نور ډېر هم زیات لاملونه کېدلی شي چې خلکو اصلا غواړي چې له هیواد څخه ووځي یو بل فکتور زما په اند باندې هغه د تعلیمي او مسلکي محدودیتونه دي یعنی یا خو د تعلیمي فرصتونو کموالی دی او د لوړ زده کړو محدود امکانات دي او همداشان کچیر مثلا تعلیمي فرصتونه کمی او امکانات هم محدودي تنس کولای په خپل خلاص ډول مثلا یو فکر شریک کی یو بحث وکوي مثلا ریسرچ مواد نشي موندلای مثلا په لابراتوار کې چړنه نشي کولای هغه منبع او کتابونه تا ته پلاس نه درځي نو ته مجبوریږي چې هیواد پرېږدې همدغه علت چې ډیرای ځوانان غواړي چې مثلا خارج هیوادونو ته ولاړ شي ترڅو الته یو لک تر لکه د افغانستان څخه د دوی تعلیمي سیستم ډیر لوړ دی او همداشان په دغه برخه کې د مسلکي پرمختګ لپاره هم مناسب چاپیریال نشتواله یو بل عمده دلیل دی چې ځوانان غواړي له هیواد خوځي ځکه همدغه ځای کې چې یو سړی یو پرمختګي مثلا شپارس کاله تلس کاله تعلیم وکړي ولې دغه ځای کې ورته چاپیریال مساعد نه وي یعنی مثلا خلک نه سيذر کولای اوس که تاسو په افغانستان کې فرض کړئ مثلا ویټرنری وایاست دونه ښه چاپیریال دلته درته مساعد نه دی لکه څنګه چې مثلا په نور هیوادونو کې دی یا مثلا ټولن په هنه وایي
خغل احمدي سپان باندې کې چې یو افغان ځوان وکولای شي یا د تعلیم د پرمختګ او د نور تعلیم د ترلاسه کولو لپاره یو بل بهرنی هیواد ته لاړ شلته به دا چانس ولري چې بیا زده کړې وکړي لکه څنګه چې په افغانستان کې کلری محدود هم د یو څه شته یعنی بیا به دا چانس افغان ځوان ته په بل هیواد کې برابر شي
زما پاند باندې bale کچری د ځوان سره د تعلیم او د ښه ژوند یا هغه څه چې دی غواړي چې مثلا تعلیمي کچ پرمختګ وکړي او ورسته ورسته کې د هیواد په درد وخوړل سی bale دا چانس تا ما دې تر خلک ملګری دي چې په دې ورسته کې هم دا درې کارونه کې په دغه دوران کې دی وتلی دي اوس ډیر ښه پانتونونو کې مثلا خپل درسونه یا مثلا کالجونه شروع کړي دي یا مستریان شروع کړي دي حتی په امریکا او یو کې کې مثلا زما ملګری دي
دا خبره هغه کسانو ته راځي کې په بخنی سره چې دلته موږ نه معلومات چاته غلط ورنکړل شي چې دوی په قانوني لارو باندې په تحصیلي بورسي باندې
نه په قانوني لارم نه دي مثلا زما د کومل غل چې دا په غیر قانوني لارې مثلا تر اروپات نه لای دي صحیح ده حالته د کله د اسناد اخلي هغه د غیر قانوني چې تللی دی هغه مستقیما کالج شروع کوي خو هدف دا نه دی چې مثلا د اکثریت سره دا غا فکر نشته یعنی خدای مکه چې سوی تفاهم را مست نه شي چې اوس موږ په تعلیم پسې په غیر قانوني لارو ترویج ورکو نه هیڅ کله نه یعنی اکثریت خلک چې سي مازی التاغه د اروپا د غژوادونو لغه سیستم متاثر وي هیڅ د تعلیم غاغه ور سره انګیزه ور سره نه وي زیاتره خلک زیاتره ځوانان چې لاړ شي غیر قانوني دوی یعنی په صدې د غلوړه ده په نسبت یو ته تعلیم وایي
مننه کور ودان احمدی صاحب خدا چې واقعا د افغان افغانان په ګوندې هوادونو کې په ترکیه کې لکم ډول سن سر مخ کې ځکه دوی اړه دي چې غیر قانوني غواړي اروپا ته لاړ شي ځنې هوادونه به تیر شي په ترکیه کې مشت افغان را سره دی سادات صاحب تاسو ستړي مو شوي په خیر راغلي پروګرام ته پدې رستیو کې څو خبرونه داسي و چې لا ترکیه پرلپس یا افغان کډوال چې د ترکیه د حکومت په خبره باندې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسېدل بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دي ادقل د 92 یو زلو د دیر شو بل زل موږ خبر درلوده په ټول کې حالت د میشت افغانانو په ځنګړي توګه د غیر قانوني کډوالو وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه سلامونه تاسو ته او حاضر میلمنو ته ډیر خوشاله مچ تاسو بیا هم په برنامه کې ما بدبختانه چې څنګه مشکلات د افغانستان د مهاجرینو په ترکیه هوا کې ورس په ورځ زیاتېږي نو تقریبا د یو کال دوه نحمه شګیږي چې ډیر زیات د افغانانو مشکلات په ترکیه هوا کې زیاتېږي نه تنها تقریبا د یو نیمه میاشت کې چې دلته فاميلي ډیپورت جبي هم د ترکیه نه شروع شو یا هم د فعلی حکومت په امهنګي سره نو دا هم وخت چې د افغانانو د مهاجرینو لپاره په ترکیه هواد کې وخت ډېر بدبختانه چې دا یو اصل نه دی نو دلته اصل هغه خلک ترکیه هواد نه لګل کېږي خپل وطن ته
دوی غیر قانوني کډوال دي یعنی اسناد نه لري یا ویزه ایکسپایر شوې دي د دوی سنځ څه د چدو لیګل کیږي
bale ho adal da che baz waqtana che baz khald razi afghanistan pa shakal da ghair rasmi no da ha khald che dalta jwan na kawi aw ghal che laad si europa ta aw hal ta inisti dobare rawali da deporti markazo ta نو دلته باز خلک سمجه مشکلات لري دلته تقریبا د څه فامیل نه دلته پزره هاو فامیل نو ستري دلته لاسکالا شپالاسکالا وڅېدل دي او بدبختانه چې تریه دلته حکومت ورته باندې کړی دي نو پام تک هر باندې داخل غوړي لاټ اروپا ته ولته نه چې دوباره خپل وطن ته لګي
مننه کورودان ژوندې اوسې تاسو بیرته راوګرزم میوند هم سره د ټلیفون پکر خو وصل دی میوند تاسو مستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی میوند په پاکستان کې د افغان کډوالو د ټولنې مشر دی په پاکستان کې د افغان کډوال د ستونزو په اړه یو څم اغلی اکبر یادونه وکړه خو لته سي په دې برخه کې پښتون مخکې احمدی صاحب یادونه وکړه چې د دوی یو ملګری دی لکلنه چې ترکی اروپا ته په غیر قانوني لارو تللی هلته مستقیما نه پیغام چې جواب یې څومره زده خدا په یو کالج کې قبول شوی دی اوس زده کړی کی زموږ یو فیسبوک کارون کې پر فیسبوک لیکلی دی چې بهرنیو هیوادونو په افغانستان کې خت تعریف کول یعنی دا غي د ژوند صفات کول دا غي د ټولنو صفاتونه په افغانستان کې کول یا یو نیمه روپۍ چې دوی افغانستان ته لیږي یو ډول خارج خلکو ته خودل کیږي تاسو له دغه خبرې زره چې موږ د کارون کې پر فیسبوک لیکلی څومره موافق یاستئ
زه هم خپل سلامونه اول تاسو ته به ټولو ملمنو ته وړاندې کوم څومره چې فکر کوم اول خو د پاکستان کې د مهاجرینو مشکلات باندې یو څه معلومات واښوم دلته مونږ په پاکستان کې په اسلام آباد کې تقریبا مونږ تنازل یو انیسیار سره سبسوی مهاجر دي تقریبا 3 لک او 8000 فامیل دي درې لکه اتیا زره فامیل دي. دلته اکثرا هغه خلک دي چې چون پاکستان نږدې و او د افغانستان کې صرف هغه اول وخت کې تحول راغی په افغانستان کې تنه د پاکستان امکانات دی ویزې ډېر و. دلته د موږ افغان کډوال یا افغان مهاجری مهاجر کورنۍ له حد نه زیات ډېر مشکلات لري. اول خو زه غواړم له هر څه د ما لپاره ډېره مهمه ده چې د خپلو مهاجرینو مشکلات حداقل د دنیا خلکو ته ورسوم. څوک چې په پاکستان کې دي یا په اسلام آباد کې دي چې زه ورسره تقریبا له ټولو سره په تماس کې یم یا له اکثرو سره په تماس کې یم، دغه تقریبا د دوه نیم یا درې کاله کېږي د افغان مهاجرو چې څه درلوده کې نه درلوده کې کور درلود کې موټر درلود کې ځوان درلود ټول یې خرڅ کړی او دلته یې وخوړل. اول خو دلته د موږ دغه تقریبا شپېته فیصده یا اویا فیصده ماشومان له درس نه پاتې دي چې درس امکانات نشته، او دوهم داسې دلته په پاکستان کې د کار امکانات نشته. د موږ ډېر ښه ځوانان حتی سپینګیري مشران په ډېرو کمو پیسو د میاشتې په لس زره او پنځه لس زره کلدارې چې تقریبا څلوېښت پنځوس ډالره کېږي دوی دلته بوخت دي او کار کوي، هغه هم امکانات نشته ورته. په پاکستان کې له هر جنه مهاجر په ډیرو مشکلاتو کې دي، او بل دلته دغه لوډ زیات ده د مهاجرینو. دغه اول دادی یونیسیف دفترونه هم چې دي
خو فکر کوم چې موږ د میوان تړي کله لاس ورکړه بیرته به څه وکړو چې هغه په خپله کې راوخلو. زما پوښتنه به ځواب پات شو. هغه لیکبري کې تاسو راته د پوښتنه ځواب کړی ما پوښتنه دا و چې مخکې احمدي صاحب یادونه وکړه د خپل یو ملګري کیسه یې وکړه، ویل چې هغه وتوانېده په غیر قانوني لارو باندې اروپا ته ځان ورسوي او ولته ډېر ژر په یو ښوونځي کې په کالج کې داخل شو سي درس پیل کړی دی. زموږ د فیسبوک یو کاروونکي بیا پر فیسبوک لیکلی دی چې په افغانستان کې له بهر نه چې کوم ځوانان ورزي دوی د خارج ډیر صفاتونه کوي، دغه د خجوان پاړه باندې وایي، دغه د خارج صفاتونه شروع کړی، یعنی می پیسې چې دلته ګټلې وي افغانستان ته وړي وي غلطه خلکو ته وایي چې ملکه خارج کې ما پیسې ګټلې دي. وایي دا د دې سبب شوی دی چې ځوانانو ترمنځ خارج ته یو د ژوند بریالۍ پلان شي. ایا واقعا هم داسې ده؟ تاسو له دې خبرې سره موافق یاستئ؟
فریده جانې، هغه ځینې حالات کې وایي د ډول او د سورنۍ غږ ویل لري نه کنه. اوس د زموږ افغانان ځینې د خدای پاک لري چې هلته د غیر قانوني لارې نه اسه چې بلکې که ته په قانوني لاره باندې هم لاړ شې د یو کیس له لارې، تر څو چې اول خو چې ژبه زده کوي د یو هیواد نو یو کال دوه کاله ټایم نیسي. چې څومره دې انګلیسي که یو داسې هیواد ته لاړ شي چې انګلیسي دې زده هم وي، ځکه چې زموږ انګلیش د هغو سره ډېر فرق کوي، نو بیا هم یو کال دوه کاله تا په ژبه کې بوختۍ ته باید زده کړې. وروسته له هغه نه نور ته مراحل دي، تر څو زه فکر نه کوم، زه خو بالکل د ورور د دې خبرې سره موافقه نه یم. دا ممکن نه دي چې ته د قاچاقي لارې نه لاړ شي او بیا ته مستقیم ته کالج ته لاړ شي یا سکول شروع کړې، دا بالکل ناممکنه ده. زه خپله هم په لسګونو کسان پیژنم په ډېری هیوادونو کې چې هغه په قانوني او په غیر قانوني لارو باندې تللي دي چې دومره سر ډکوي، ځکه چې هغه حقایق وایي. ځینې کسان شاید دوی ته به چا داسې څه ویلي چې دوی ته په ځینې کسان یو بل سره قصد څه شی لري، شاید دوی به دې ته وادار کول څنګه چې په قاچاقي لارې هغه مشکلات لیدي دا کس یې وویني. زه چې څومره معلومات لرم، څومره کسان چې زه پیژنم هلته، نو هغه حقایق وایي چې نه وایي هغه څه چې وایي خلکې تعریفي چې هلته سره شنه ګلان دي او جنت ده او څه شی ده، بالکل اسې نه ده. هر څه زحمت غواړي. که موږ په خپل افغانستان کې هم څومره زحمت چې په پردي هیواد کې وباسو وي باسو ځان ته کولی شو د هماغه ځای په اندازه باندې ښه ژوند برابر کړو، خو لیکن د تعلیمي برخې په برخه کې په تعلیم کې دومره په ګړندۍ توګه باندې هغه سکول ته لاره پیدا کول په اروپایي هیوادونو کې ته ډېره سخته ده.
مننه کورودان، په دې اړه څه وایي؟ په افغانستان کې ځینو کارونکو لیکلي دي چې په راتلونکي بې اعتمادي د دې سبب شوی ده چې ځوانان پاتې نه شي او دوی بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. په پردي هیواد کې څومره په راتلونکي باور شته دی؟ یا هغه کوم پلانونه چې ځوان د ژوند لپاره یې طرحه کړي وي د هغې د عملي کېدو امکانات شته؟
فریده جانې، اوس ګوره ډېری کسان چې زموږ افغانان ځي بهرنیو هیوادونو ته، اروپایي هیوادونو ته، دې طرفونو ته ځي، هغوی ځان سره دلته چې د نورو خبرې اورېدلې چې هو په خارج کې داسې ژوند ده او دا رقم ده، ته دلته راشه دا امکانات دي، دا سهولتونه دي، دوی په دې خوب خیال باندې ځي. خو کله چې دوی هلته رسېږي، ځي هغه ځای ته، د هغه ځي د کوم نوې ماحول سره چې دوی کله تر سو آشنا کیږي او مخامخ کیږي، دغه ځای د مشکلاتو سره، د ژبې سره، د کلتور د پوهاوي سره، په هر برخه کې دغه ځای اصول او قوانین چې کوم شول، نو هر څه د صفر نه شروع کوي. نو په اسانۍ باندې زمونږ کوم ځوانان چې هلته ځي خپلو هیلو او ارزوګانو ته نه رسېږي، بلکې په ډېر زیاتو مشکلاتو سره. زه داسې ډېر کسان پېژنم فریده جانې چې تللي دي په یو خوب او خیال سره چې اروپا ده او داسې حالت ده، اوس هلته له ډېر یوازیتوب څخه بچارګانو ته روحي رواني مشکلات پیدا شوي دي. نو دې خوب خیال کې باید مونږ ونه اوسېږو، مونږ باید په کوم ژوند کې چې یو باید تل شکرګزاري وکړو، ځان لپاره پلان ولرو د اوس لپاره، نه دا چې زه فلانکي وخت کې چې زه یو چېرته ورسېږم زه به دا کارونه کوم، نه. زما په دې ځوانانو دا غږ ده، په کوم حالت کې چې تاسې قرار لرئ هغه حالت مطابق ځان ته پلانونه جوړ کړئ، تر څو چې تاسې خپل غټ هیلو ته رسېږي څه ناڅه خو مو لاره ورته پاکه کړې وي، څه ناڅه خو مو لاره ورته صفه کړې وي. نو د وخت څخه ډیر
استفاده وکړئ. مننه کور ودان اوریدونکو را سره د بیا بندر ملمنو تور شنو مور ته واخلې لکم زما لري کني والے.
السلام علیکم حاجی باز محمد د زابل ولایت شمولزو فرادی بل صالح څخه خبره کوم.
باز محمد خبرونه ته ستړی مشه په خیر راغلی. نن د ځوانانو پر غیر قانوني کډوالۍ خبرې کو، د زابل نه به حتمن ډیر ځوانان د ایران طرف ته روان وي. تاسو ځوانان د کار په لټه ایران ته ځی که د درس په خاطر یا بل کوم سیلت لري؟
یا پر دې خوري موږ خو د پاکستان سره پر کرښه باندې پراتی دی، ورن پر کرښه باندې پراتی چې موږ زو سره دی ولسوالي، موږ خلک به ډیر د مزري د طرف پاکستان ته دی.
بیا څنګه پیسې ګټل تاسو آسان دي کنه؟
ولا پیسې خو ډیر په ګرانه ګټل کیږي، ځکه خدای د کوله کار ده، د ځکه چې کانت شو کیږي 15000 پټه، 4000 پټه، 3000 پټه، 5000 پټه، دا څوته شو کې روبانه له تا کم دروځ روزانه سی فقط ونیم زره کندارې، درې زره کندارې، درې نیم زره کندارې، 2000 کندارې دروځ کې ټو.
بیا دا ځوانان لکه سهار زی مخام بیرته د لکر خیراوړي راځي خپل کورون ته کنه مال ته پات کیږي، کورینی ولې وی عمل ته کار کوي، د کارخانه خوان سره عمل ته ژوند کوي.
یا دا خو دلته مصر د ښاکیل ورو باندې وسه د خانه گاوري په 15000 کلداري، په 6000 کلداري باندې اړي، بیا چې ولر سي څلور میاشتې، 15 میاشتې، 6 میاشتې کال دوري پرغه خام سفري، هغه چې خپل وتاکونه خپل ځایونه دوري په 15 میاشتې دوري ورکه به څرګر.
او بیا د ځوانانو ته د افغانستان د نن په زابل کې یا په بل ولایت کې کار نه پیدا کیږي چې د دې ځای پاکستان ته لاړ شي، لکه خو واوري دومره ډیر پیسې په قاچاقي توګه ورکی، دلته ورته د کار زمينه نشته ده.
ولا د کار زمينه خوسته خو داسې نشته چې د عام خاص ټول په افغانستان کې کار پیدا کړي. نو داسې کارونه چې په افغانستان کې خدای کارونه یې د دروازې زر کلداري، 1200 کلداري، ګټيان ته 3000، 3500، 2500 دغه دروازې ګټي. نو دلته د خلک د ټول د مزري خلک د دادونه خلک د شیر په افغانستان کې دونه کار ورته پیدا کیږي چې دوی د ټول د دې په هر سره پر کار باندې لګي مزري دی وکي.
بس محمد ګدار ته استاس په کلی کې په ټوله کې د سې یو د لسونه یو وزه ځوانان خو به یو څو میاشتې پاکستان ته د کار لپاره
پر دې خوري خزو تا ته دی وایم چې په لسو کې یو کپاته سوې وو په کلی کې. نو به ډیره ده در نه خو نه سره د واحد پاکستان ته یا پاکستان خو زموږه وو گزارنه کیږي. نو د څه څه وردون چې وویل موږ نه وویل چې $1,500 باندې یو ویزه د درو میاشتو د کده شپږ میاشتو ورکوي. نو زه ستاسو شپږ د $1,500 ولرم بیا پاکستان ته کوم خدای به یو کار په شروع کړم، شپږ نیم زره روپۍ پر دغه باندې ورکړم، پر پاسپورت باندې د 5 کلو ورکړم، دونه وسته د خلک ولري. بیا نو پاکستان څه کوي؟ پاکستان ته ځي، ایران ته ځي، دا خلک ټوله مجبوري سي. دا خلک ټوله دنیا ته معلومه ده سرحدي ولایتونه چې د دغو کاردار ټول له پاکستان سره د روزانه لته کوي، ګټي راوړي، د دې مصرفي په خپلو بچارې باندې.
ستاسو په سیمه کې څه داسې کار شته؟ کوم کسان چې مثلا ځوانان دي، دوی فکر لري، یو نیم لکخوي پیسې هم لري، کورنۍ سره مرسته کوي چې دوی هلته درشي، فرزن دوی که سرمایه ګذاري وغواړي وکړي، هلته څه داسې کار د شه دوی کولای شي؟
دلته بل کار نسته، به دکانداري ما سوا بل کار نسته، به تجارت ما سوا بل کار خو دلته نسته، پر شش په سرمایه ګذاري وکړي. زما خپل شخصا زما خپل د اکا زمند په پاکستان کې دي، دونه سرمایه دار دي چې کوم چاپه په پاکستان کې پرول د مسلم باغ د ماجر پر کوم باندې او نیم سو تک کلدار دي یو وړي نو هغه څه د ترایسي پر شش باندې به لګي نو خوشو کېږي به مرکز کنه تعالی ته به کاربر شروع کړي دغه خپل کاربر نه څه د پرشن د کنه چې کلمیت او غړي و ده
د کاروندګری په اړه ته وایم هلته زیاتره خلک دهقانان دي که څه هم وچکالي په دې څو وروستیو کلونو کې وه خو څنګه ده کرنه برخه څنګه ده دې وده کړې ماشینونه تاسو استفاده کوئ نه کوئ دغه قطرې سیستم چې اوس راوتی دا کاروئ نه کاروئ په دې برخه کې څوک کولای شي سرمایه ګذاري وکړي
دلته دا کتری سیستم خود دلته زما په شمول زول سالی کې نه مال لیدلې د نشاره ته ویلې د صدا دلته رواج ته وې ده او نور دلته د زرات څخه د زرات خود مز غنم او بادام او دغه شان دي هغه به څو کلونه وچکلې شي کوم د ساتي چې د درخت وی هغه ور وچ کړي او بل دلته دغه بدمرغه شی شروع شوی ده لکه د دې چې برمه د خلکو کاریزونه وچ کړو پسلو کې لاس کسان د وس لري هغه چې وو وي چې د لاس کاریز وچ کړي بل هغه خلک لاس ترزنه ورته نه شي وښه نه لري چې برمې ووي حکومت دا اقدام نه کوي چې دا برمې بند کړي دا پیچې برمې بند کړي او خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ دي د بشکلې په حق له بندي
ډېر مننه کور ودان ژوندې اوسې بس محمد چیل زابل د زنګو هلي او بل اوریدونکو را سره د نو مراته وخلې لکم زې ماړي کني والی
سلام سره دې خو
مهرباني مهرباني
دا غد سترګو د ډاکټر ما پر سترګو چوري و بره ایله دي دا یو سترګې را تاریخ سره دا بل می هم چوري و بره ایله دي نو ما دا ستاسو جواب راکړی د سپاده د دې سرګي عملیات نو ستر کولای زه چې یو د لاله صبر کړی د نقیرا ساسي او ډاکټر مې نه کښ تاسو ډیر مننه یم
سمه ده حتمان زنه پیغام چې دا څوب زل د زلودین صاحب سره د موضوع شریکوم خو فکر کوم د غتیر دوه ونې او کلودین صاحب نو پروخصتې باندې و اوس موږ نور همکارانو د خبرونه مخې ته وړي ده خو هغه به ډیر زر راستون شي زباغوی ته بیا یو زل د موضوع یاد کوم چې تاسو غوښتنه کړې و تیر کې مو د زل مو بیا غوښتنه وکړه چې باید یو د سترګو ډاکټر په خبرونه کې وی چې تاسو پښتنو ته جواب درکړي کور دی ودان چړي کې نیولې بل اوریدون کای را سره تاسو ته ځان معرفي کړئ زما غګلری میرا باندې
بلې پدې دې خورتا او تاسو اوریدونکو او ټکنیکي همکارانو ته نیکي هیله او احترامات وړاندې کوم چې توخی هم د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ
توخی صاحب ستړی مشي تاسو هم پروګرام ته په خیر راغلی تاسو ته وایم چې تاسو په سیمه کې ځوانان غواړي په غیر قانوني یا قانوني توګه باندې له هیواد ووځي او پاکستان ته لاړ شي
بله نو زه بازمانات کوکو زموږ وطندار د زموږ عزیز ده شي خبرې وکولې نو ښه هم زموږ ولایت ټول تقریبا زموږ د ولایت نیمه اقتصاد په خارج ولاړ ده خو دا خارج نو بیا دولونه لري زموږ د ولایت خلک یا د دایچوپان د ولسوالۍ یا د ارغنداو یا د غشي د غزنی بعضی خلک ده ایران ته ډیر دي او هغه ایران کې هم له مشکلاتو سره تاسو اروي سیم له مرګ سره مخامخ او بعضی خلک چې قدرت لري هغه دوبۍ وو سعودي وو نور داسې ممالک ته دي یا انډیا ته دي خو هغه نو داسته مستعد خلک دي چې هغه قدرت لري پاسپورت ویزه او شان جوړولای شي
تو خو څه بیا څنګه د ځوانان ګټه راوړي بیرته وطن ته کور ته کنه
او ګټه خور راوړای شي چې له سیاغه خارج د خارجي روپی دي هغه دی د غلري خو یوازې د پاکستان کلداري نو ګوره اوس چې باز محمد کاکو وایي دې مطلب زه هم تلم په خپل د کوي تلم دا زموږ اکثره کاریګر د زابل د ولایت یا د نورو ولسوالۍ هم ولایت هم دا په دوکې بولې دا یو د کولا مخزن دی یو غټ غټ بیزونه په کښې دي نو دلته ګوره دی ول 2000 او 2500 کلداري ګټي مثلا دا خو 1500 افغانۍ کېږي حال دا دسې هغه ډېر ستړی کسب ده او ډېر ستړی کار ده بلکې د مرګ لامل او سبب هم ګرځي ځکه چې دا کله کله ګاز وکړي یا پر راونه ډېږي زموږ ډېر وطنوالان هلته شهیدان شوي دي
ساسي په سیمه کې شاوخوا کې هېڅ داسې بل کار نشته ده چې ځوانان هغې ته پاتې شي هغه وکړي یعنې دغه ستونزمن کار چې تاسو یادونه وکړه ساسي په شاوخوا ولایتونو کې هم نشته چې ځوانان هلته لاړ شي دی چې پاکستان یا ایران ته ځي
خورکۍ په دې 50 کال کې زموږ نفوس ډېر زیات پرمختګ کړی دا یان د هره کورنۍ د ونیم شو دروسو نه پرو تر رسیدلې دا نو کله چې نه پوس زیات سي نو تقاضا زیات سي عرضه کم سي نو تقاضا د خلکو کثرت او کار غفتل دی عرضه خو نو کار ده او بیا هم څنا څه کارونه پیدا کیږي خامخا ځکه چې دلته په کښتو زراعت باندې هم خلک اخته دي اوس دلته د سولر انرژي له لارې د مفتول دښتې وطنونه دا ټول باغیات دي یا نور حبوبات کرل کیږي نو دا په بزګري باندې هم ډېر خلک اخته دي لکه څنګه چې حاجي صاحب وویل په تجارت باندې هم اخته دي دا د بادامو د کشمشو مثلا د زرې و د دغو شیانو تجارت کوي او دکانداري هم
کوي خلک ډېر دي منابع ورته ستاسو په ولایت کې کمی دي ځکه دا ځوانان چې ستاسو په سیمه کې هغه نوي ماشومان را لویږي تنکي ځوانان کیږي بیا ځلمیان کیږي دوی ته د کار زمينه نوي ځکه مجبوريږي نورو هیوادونو ته پسې لاړ شي همداسې ده
بلې خو ما درته وویل چې زموږ نفوس زیات سي نو چې کله عرضه کمه سي تقاضا زیاته سي نو خامخا بیکاري پیښیږي خو البته اوس دلته داسې کم کم کارونه په روزانو کې پیدا کیږي مثلا په کابل کندهار لویه لار جوړیږي دغه سړک باندې دلته هم بعضې بعضې مزدوران شته نو څوک موټر چلوي خیر خو وطن ده خو په ټوله کې بیا هم ګزاره کیږي تر ډېره حده پورې بس هغه خلک چې پخوا پر کار وو هغه اوس هم پر کار دي خو یوازې یوازې دغه د حکومت پخواني خلک چې وو خواران د هغو تنخواوې بندې شوې کارونه پر ودرېدو نو اوس بعضې خلک بیا بازارو ته راغلي دي اوس لکه طالبان چې پخوا بېکار وو یا د دوی طرفداران بېکار وو هغه بیا اوس ښارو ته راغلي دي دلته پر وزې پو باندې د تنخواوې لري یا دکانداری کوي یا نور کارونه کوي نو څوک بېکار اوسي څوک پر کار ولوېدو
مننه مننه کور ودان ټوخي صاحب چاړي کې د نیولې و ژوندۍ اوسي احمدي صاحب تاسو ته براشم تاسو راته وایست زموږ اوریدونکو ځینې دلایلو ته اشاره وکړه چې د دوی په سیمو کې وو دغه په وجه باندې ځوانان تلل تاسو فکر کوم خو دغه شاوخوا یاستې هلته د تعلیم د امکاناتو سربېره چې نشته ځوانانو ته نور بیکاری نم کوورتیر شو ځکه دا خو معلومه ده ټوله ده چې د بیکاری په وجه باندې ځوانان که په قانوني یا غیر قانوني لارو خو غواړي یو ډول باندې افغانستان ووزي نور څه داسې دلایل شته ده
او ډېره زیاته مننه اول خو زه فکر کوم چې ممکن د معلوماتو خلا موجوده وي هر سړی هر موضوع ته د خپل نظر نه یادید نه ګوري نو بیا دی په وایز مثلا هغه څه ډول خبره چې دوی کوي هغه د اطلاعات چې دوی لاسرسی لري د هغوی پر اساس کوي لکه څنګه چې دی ورونو وویل ګوره په بیکاري یا مثلا د کار نشتوالی همدا دلیل دی چې یو کس یو هیوادوال یو ځوان مثلا د پاکستان رقم ملک ته ځي فکر وکړي چې هغه ځای کې کلدار ده مثلا کار یې همدغونه هغه دی ډېر یعنی مثلا کم دی دوی خپل هم نشته رسېدلی د نور زه خپله یو بله تجربه چې دلته شریکوم چې دا ډېره بده ده مګم زه یې وایم زه شاهد یم په خوست کې د خپله د خاندني فشار او د کورنۍ لخوا د ښه راتلونکي په لټه کې د مهاجرت هڅونه زما پر وړاندې یعنی زما د کاکا کور د خوست کې د دوی ګاونډیان دي یو خپل زوی هڅو چې دوی خارج ته ولاړ شي فکر وکړي ګوره دا زه درته حقایق وایم د کورنۍ په سهار کې وړول ژړه راغله دوی ژړلې مثلا زالته و به خپل د شهید مکه کا خستولست کور د تاسو ورسي دا وړي د خلک ژړي ممکن سپیخه سي وي چور سره همکاري وکړو کله چې پښتنه کې غرض چې د دوی یو کس روان دی هغه مور او خیان دي چې ژړي یو زوی لګي خارج ته هغه مو څنګه لګي وي کچ کله عرب مثلا ایران تم دغه سیلار لګي دا یو بل بدبختی ده د دې د دې په دې ځوان د وطن لپاره چې په کورنۍ کې هم دا څنګه زما موجوده ده ممکن دغه فسدي کم وي زیات وي زه په هغه باندې نه کېکم خو د خاندانی فشار هم او د هیلو کمواله هم یو بل ډیرو دایلت ځوانان مثلا خارج ته او د قچکی او د خراب لار ته مخه کوي یاندا دا یو بل هم دا دی همداشان د مخ نشټواله هم په یو یو ډول بل لامل کېدلی شي چې دا کسان ځي خارج ته.
یعنی احمدي صاحب ساسې پان باندې په مخنی سره خبره مقدمه دغه خبره چې یو ځوان له ځان سره فکر کوي که زه له افغانستانه ووزم که زده کړې کړې وي که نه وي کړې که زه له افغانستانه ووزم ژوند به بهر نسبت افغانستان ته ښه وي. یعنې دا د افغانانو تر منځ په ځانګړې توګه د ځوانانو تر منځ شته دا فکر
دقیقا چې دغه شته. لکه زه وایم چې دوی که څه هم که مسلک یې نه وي زده اکثره خلک دغه ستیز مسلک یې نه وي زده مثلا په ژبه کې ستونزې لري ژبه یې نه وي زده د هلته د نوي ژوند چاپېریال سره بلدتیا نه لري کاملا ورته نه وی وي اما دوی وایي چې نه چې زه هغه ځای ته لاړ شم هغه ځای کې مثلا زه ښه ژوند کوم زه پیسې ګټم مثلا زه پرمختګ کوم زه اړیکې جوړوم دا دوی په همدغه مفکوره باندې دي. خو بیا چې کله هلته لاړ شي هلته برعکس خبره پټه شي هلته مثلا د ژبې ستونزه وي مثلا د کار نشتوالی وي مسلکي زده کړې وي هلته مثلا د اسنادو ستونزه وي چې دوی چې په کومه هیله تللې وي هماغه هیله د دوی بیا نه پوره کېږي بیا د دوی نه مثلا وخت اخلي 15 کاله
4 کاله دې ستونزې ته په کتو باندې کېدای شي یو نیمو افغانانو دا خبره کړې وي اغلی اکبر هم دا پروګرام کې وکړه چې ستونزې شته د افغانستانه بهر لکه څنګه چې خلکو ته د بهر ښایسته ښکاري دومره ښایسته نه ده د دې ستونزې به دوی ټول خبر وي ولی افغان ځوانان په دې باور نه کوي.
څه فکر کوم یو مشکل زموږ په سیمه کې هغه د یو ډول د تضاد شتوالی دی چې مثلا د یو کس تللی دی خارج ته آی ښه ژوند لري که بد ژوند لري خو مقابله کورنۍ مثلا چې په کلي کې دوی سره اوسېږي هغه په هر ډول په هر قیمت غواړي مثلا لاړ
تربګني
دا ستونزه ده. فکر وکړئ چې تربګروي پالې دوی مثلا دغه یو ډول دي دوم هغه شخصي تمایلات مثلا دي سره د دې چې دوی دغه خطر ویني سره د دې چې دوی هغه مثلا ننګونې ځان لپاره ویني خو بیا هم په هغوی باندې باور نه کوي یو ډول سرتنبګي کوي مثلا دوی غواړي ښه ژوند امکانات هلته موخو ته رسېدل اب خارج کې ګوري یو ډول دغه صحیح نه تنګ شوي دي. دریم ممکن چاپېریال کې هم دغسې فشارونه وجود ولري چې د دوی هغه ازادي سلب کوي مثلا د دوی هغه خوښي سلب کوي دوی یو ډول تیښتې ته مجبوریږي له کورنۍ څخه له چاپېریال له کلي څخه ممکن دغه دلایل وي چې دوی باوجود دې چې هغه ننګونې ویني بیا هم پرې
مننه مننه احمدي صاحب. سادات صاحب که تاسو راته وایاست په ترکیه کې خو دا نومړی ځل نه ده هلته یو دیره ده چې د افغان کډوالو په نوم باندې ده او ډیر شمیر افغان کډوال هلته ښخ دي هغوی چې یا په لاره باندې وژل شوي دي یا ویشتل شوي دي یا تختول شوي دي په یو ډول نه هلته یادي رشته د دوی په نوم باندې ده کاملا دغه مشکلات هلته ټول افغان کډوال ویني خو بیا هم افغانان در روان دي یا په قانوني یا غیر قانوني ډول باندې بیرته د ترکیې حکومت ډیپورټ کوي په ټوله کې هلته سفارت یا کمی ټولنې لکه ستاسې ټولنه چې ده دوی داسې یو بنسټیز حل لارې باندې فکر کړی دی چې د دې کډوالۍ مخه ونیسي یا که نه فکر کوي چې داخل د افغانستان باید دا ستونزه حل شي.
مننه ګورئ زموږ تاسې د افغانانو مهاجرت او ستونزې مشکلات یو اساسي موضوع دا ده چې په افغانستان کې د کار زمينه او ازادي نشته ده. په دغه حق لباندې زموږ تاسې افغانان مهاجر کیږي راځي د ترکیې هیواد نه او د ځنه مهاجر کیږي زی اروپا په لور دلته موږ ته په دورځي پلاسا وزوانان دلته راځي موږ ته راځي دفتر ته وایي چې موږ په افغانستان کې ازادي نه لرو موږ ته په افغانستان کې د تحصیل زمينه حق ده شي موږ غواړو موږ ته برابر نه ده او موږ ته د کار زمينه برابر نه ده. دلته دغه څه خطر راغلی پرون دلته موږ ته په دفتر تقریبا 15 خطر راغلی او مشران راغلی ځوانان چې په افغانستان کې 14 کاله درس ویلی او خو بدبختانه تقریبا 1.5 کال کېږي بیروزګار دي بیکاره دي اوس راغلی د فلحال په ترکیه هیواد کې دي بدبختانه.
د ځوانانو یادونه مو وکړه که پیغلې نجونې مراجع کوي غواړي د تعلیم لپاره نور هیوادونه ته لاړ شي خو د الکانو ستونزه په دې برخه کې څه ده د اقل دوی خو کولای شي پانتونونو ته مکتبونو ته په افغانستان دننه لاړ شي.
بله ما خدا دا مخ هم ور چې دلته دغه ځوانان راغلي چې دلته شپاره کاله ولا سکاله په افغانستان کې خپل درس ویلی وو اوس بې روزګار دي
نو دغه باندې خلک
راځي له هغه نه ګور چې
په بخښنه زر بیا په ترکیه کې ورته کار پیدا شوی دا دوی بیا د کار کړی دا
خو د 100% نه شپې ته کې ساده بله زمونږ افغانان دلته کار کوي ما د خپل روزګار او مشکلات سوزي حل کوي شي خو بعض سوزي مشکلات هم لري چې مثلا دلته راځي دلته هیڅ نه لري پاسپورت ویزا نه لري بدبختانه په اندغه حقله باندې گرفتاریږي او دوباره کیږي خپل وطن ته
د کمپونو د وضعیت پر راته وي ډیر افغانان چې کله نیول کی کمپون ته انتقالېږي کمپونو کې وضعیت څنګه ده د ترکیه د حکومت برخورد دغه کډوال سره څنګه ده
بدبختانه چې د ترکیه په کمپو کې وضعیت بیخي به حدا خراب دی خصوصا د افغانستان د مهاجرینو لپاره ولې چې دا یو حقیقت دی زه به اوس تاسو ته دا حقیقت هم شاید سبا ماته یو مشکل جوړ شي خو موږ باید د افغانستان د مهاجرینو ستونزې مشکلات باید موږ ووایو او بیان کړو خبردار چې دلته په کمپو کې زورول کېږي شکنجه کېږي او بلاخره مثلا یو کال یو نیم کال شپږ میاشتې داخل بنجاني بلاخره د افغانستان د سفارت یا مثلا د کنسولګری لوخان راځي زیاته کمپوته خل د مهاجرونو نه پښتنه نه کوي چې تاسو له افغانستان نه ول راغلی تاسو فقط تاسو ورکه لاس کی ورته وای چې می باشي یا میری خو سیاسي افغانستان فقط اندو کنه پښتنه کوي نو بلاخره دا هم د افغانان دي څنګه مشکلات لري بعد یو اساسي موضوع دره شي دا خبره باید
ورته
یعنی اساسي کونکي رهبری منظم شي باید مهاجر لپاره
په ټوله کې هغه کډوال چې ترکیه ته درځي او په غیر قانوني یا اسناد نه لري دوی نیول کیږي بیا پرته له دې چې پښتنه ورنوي شي بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي
بله
بله بله بنا سادات صاحب کور ودان په دې برخه کې د طالبان حکومت څه کړی تر اوسه پورې کنه دار ته لاندو وای
په دې حق له خو من خو باید دغه حقیقت باید وای خو په وخت نه شکل ته موږ ته هم بعد څه مشکلات ده نو په دې باره کې هغه غواړي چې د خپل مهاجرین د ترکیه هیواد نه مثلا د ایران په اتراستي خپل وطن ته وطن آباد کا وطن جوړ شي بدبختانه چې حکم خلک ځوانان په افغانستان کې دي هغه ته د کار زمينه برابر نه ده ما هیله ارزو دار چې فعلی حکومت نه پایښ دا دی کته چې غواړي چې ځوانان له افغانستان نه راونه وزي ترڅو په افغانستان کې د کار زمينه برابر کړي اهل کار ته باید وسپارل شي یله مې دا ده چې نور ځوانان خپل ولا کرا چې دي وطن نه خپل وطن ولا کرا چې دلته په
له هغه څنګه مشکلات دي یعنی هغه افغانان چې لا په افغانستان کې پاتې دي چې د طالبان حکومت وتوانېږي دوی ته د پلان پر بنسټ باندې کار ورکړي هغه چې بهر دي په خپل بزړخه کې چې افغانستان ته راشي ځکه چې دوی د کار په لټه باندې بهرنوي هوادونو ته تللي او ساسي خبره باندې چې د هیڅ اډانه خوخي چې سختي تیرې کړي یا کمپونی کې پاتې شي یا لکه کم کې چې ژوند کوي د زندانی په څیر باندې اوسېږي مده نه کور دی ودان ساده څه مېون صاحب کته سره ته وایس ساسي خبري مخ کې کمپنی مکه پاتې شوي خو په ټوله کې دغه ډول ستونزې نیول زورول په دې ارزي چې سړی دغه ټول مجبوریتونه په پام کې ونیسي بیا موتن پریږدي
زه به هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم په هیڅ صورت نه ارزي په هیڅ صورت نه ارزي دلته تقریبا د 2.5 کال کې زه په پاکستان کې ما باور په خدای وکي چې با
مې وان سب کس ما غلري د مور کې خبرې مو مو ګورو
هلو
اورو مهرباني مې وان سب ساسي غلرو
په دې برخه څه مشکلات د پاکستان کې څه مشکلات دي پاکستان کې اوسه مشکلات د مظاهری د برق قدکی او انټرنیټ کې مشکلات او برقو کې مشکلات د تاسو په جواب کې زما دوه ام چې په هیڅ صورت نه ارزي دلته په پاکستان کې د اوس کې چې فعلاً په پاکستان کې ډیر سخت حالات دي د مظاهری دي د پی ټی آی مظاهری دي او دغه د مونږ افغان ځوانان ما خو مونږ د ګروپونو له روز د بسره فامیلو سره په تماس کې ما دغه د مونږ د ځوانان په بعض وخت اته اسناد هم لري بیا هم نیول کیږي اسنان چون وخت حساس ده وخت حساس ده چوک تل کورنلری لارسی او یا هم په د شپې لګ نا وخت دی ټول نیول کیږي او زورول کیږي صرف په دې خاطر دا وخت حساس دا د مظاهری دی او نور په عمومیاتو کې خپل وطن خو نو خپل وطن خو خپل وطن وي زه څه فکر کوم کڅوک امکانات لري او په افغانستان کې لکه هم امکانات ولري باید هیڅ وخت خپل وطن لري لارنس یو ځان مهاجرت ورنه کاندي ځکه چې دلته خو ډیر زیات مشکلات د ځوانان لري په دغه منطقه کې زه اوسېږم د دې منطقې ته بي 17 د دې بي 17 ملټي ګارډن منطقه دلته تقریبا څه ورته ګورم دلته تقریبا 2000 افغان کډوال ژوند کوي 2000 او په دې تقریبا دا ټول ځوانان زمونږ د ځوان نسل څخه کالکان دی کنجونه دی ټول بیکار دی او په ډیر بد وضعیت کې دی یا ته جنگونه کې خپل منځ کې لانجی کې ټول علاج دغه څه کار نسته امکانات نسته اقتصاد نسته درس نسته سبق نسته او د ټول آینده خراب وسوله نو زه بیا هم د دیورونو په سیر باندې د افغانستان له فعلی نظام نه دغه توقع لرم چې فقط د خپل ځوانانو ته امکانات د کار برابر کاندي امکانات د تحصیل برابر کاندي زه چې ته ګورم چې د مهاجرینو سره په تماس کې امه موږ د اکثرن کورنۍ یعنی د زویل اسم چې 50% کورنۍ د خپل د لورګانو د اولادو د درس لپاره بهر راغلي دی او روان دي بهر ته چې موږ اولادونه به درس پاتې کیږي خصوصا د موږ لورګانې به درس پاتې کیږي نو دلته دوی زمينه په ډېر بد اقتصاد لري د اقتصاد اصلا لري نه بيخي دي کله چې وطني شکل وایم د خوراک ډوډۍ نه لري ور خپل اولادونه به هم مکتبو ته لیږي خپل لورګان خپل ځامن مکتبو ته لیږي نو زه چې فکر کوم دلته چې دغه عمومي کې کزه وایم چې په افغانستان کې څوک امکانات د کار ولري امکانات د عاید ولري کار ولري او زه هیڅ وخت څوک نه تشویق کوم د خارج ته لاړ شي او ځان د مهاجر کاندي او خپل وطن لري لاړ شي
مننه کور ودان میوان صاحب اغلی اکبري تاسو ته وایسته همدغه پوښتنه ته جواب کړی چې هغه ځوانان چې د افغانستان دننه په دې فکر کې یو خپل ټول راتلونکي خپل پرمختګ خپل هیلي په بهرنیو هیوادونو پورې تړي او په دې فکر کې چې چیرې هغه افغانستان او زی دنیا به خسته وي ژوند به خوي هغه د څه وایي
فرد جن ډیره خپ خپره دی وکړه زه په هغه ځوانانو باندې فوغه کورنیو باندې غږ کوم کدوی په همدې فکر باندې دي کسه چې فرد جن پوښتنه وکړه بالکل په دې فکر مو اوسېږي او بل خصوص دا چې زمونږ ځینی هیوادوال په دې فکر دي کومه پاکستان ته لاړ شو اقتصاد کسان چې مخکې هغه ورور اړیکې نیولې و د خبرې وکړه فرد جان زمونږ هغه افغانان چې کسان هغه ورور چاړي کوي ولې و د خبرې وکړه لته 3000-2000 کلداري ادي اقل دوره زیږتي یعنی هر هغه ناممکن هغه کار نوی چې په دغه افغانانو باندې نکوي او اخر هم 2000-2000 کلداري ورته ورکړي څومره خراب کاری څومره مردار او چټل کاری هغه د کباړو کاری د کثافاتو کاری هغه ور باندې کوي په خپل خولې موویل چې څومره فوټه لاندې ځمکې د ښکته کوي برمی کارونه او د شاخه کارونه دوی کوي نو ارزښت نه لري چې زمونږ تکړه ځوانان ک یعنی دوی ته په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي زړه په دې حکومت غږ کومه کته سي په دې ټولو ولایتو کې ته غواړی تشخیص کړي په کوم ولایتو کې باید کومه پروژه تطبیق شي څه کار باید وشي او د کار زمینی په برخه کې تاسو باید یو سروي وکړي په ټولو ولایتو کې چې په کوم ولایت کې ځوانان او پیغلې په کومه برخه کې استعداد او وړتیا لري مطابق د هغوی د وړتیا او د غوښتنو تاسو هغوی د کار زمينه برابر کړئ په هغه ولایت کې او بل دا چې زمونږ هغه افغانان هغه خويندې ورونه پدی هوډ او اراده راځي پاکستان ته چې مونږ بدل تخپل په اولادونو باندې زده کړو کو په افغانستان کې زده کړی نشته بالکل داسې نه ده دلته بالکل افغانانو ته د زده کړې په برخه کې امکانات ناممکن دي بالکل اته نشي کولای یو خپل لور زوی دی یو کورس ته ولېږي ځکه چې مشکلات او ستونزې دي ورته ته افغانۍ وای ته اجازه نشته ده ځینې غیر قانوني سی په پټه باندې کورسونه د انګلیسي او دا جوړ دي خپل افغانان او افغانانو ته هغه ځینې کسان دي یعنی دلته نه د کار زمينه شته نه د تحصیل زمينه شته بالکل څه نشته هغه کسان چې وای شته هغه کار ورباندې کوي لکه کباړ چې وي نو ځینو شاخه کارونه حتی په ساختمانونو کې جوړیږي څومره شاخه کار ده د کوم افغانان ته اجازه نه ورته ولګي ځکه چې نسبت د کباړو دوغ شنګ د لکس سہولت دي پاکستانی ته کاشته افغان ته نشته ده خو لیکن په ټول ځوانانو او پیغلو می ده غږ ده زما خويند ورونو تاسو ټول کې یو ورتیا شته، تاسو باید خپل ځان ته وګورئ چې په ما کې د څه ورتیا شته او په هغه هیواد کې تاسو ته په کور کې کوم امکانات شته چې تاسو ترېنه استفاده وکړئ. د دې په ځای چې تاسو قاچاقي ایران ته لاړ شئ، ووهل شئ، وډبول شئ، په سړکونو باندې تاسو اعدام شئ، څخه تاسو خپل د هغې وړتیا نه په خپل هیواد کې استفاده وکړئ، دننه د کور څخه کار وکړئ. زموږ د خویندې تکړه تکړه دي، خیاطي خو به زده وي، خپل خیاطۍ نه وړوکی کار شروع کړئ، یو وخت کې به هغه غټ وي. زموږ ورونه همداسې دي، انګلیسي ژبه خو موږ یو کورس جوړ کړه، هیوادوال دې ضرورت لري چې انګلیش ژبې ته چې زده یې کړي، سبا ورځو کولی شي په یو ځای کې کار وکړي، همداسې نور استعدادونه. خو پلیز تاسې ټول نه هیله همدا ده، په دې مو خوشحالیږي چې په بهر هیوادونو کې به تاسې ده ډالرونه پراته وي، تاسو ته به یو ډېر ښه ژوند انتظار وي. نه، بالکل داسې نه ده. زمونږ دا افغانان یا نه پوهېږم بالکل تعلیم نه لري، هر هېواد ته چې لاړ شي که نورو مهاجرینو ته ښه ژوند برابر هم شي، خو افغانانو ته نشته. نو تاسې باید خپل د وړتیا څخه په خپل هېواد کې استفاده وکړئ.
مننه احمدي صاحب، فقط یو نیمه دقه وخت لرو، تاسو ته لاندې وایست دغه کارونه چې اغلی اکبر یادونه وکړه، که کباړه ده، که صفاکاري ده، که نور دي، ورته کارونه دي، ستاسې په اند باندې افغان ځوانان یې دننه د افغانستان کې که نه یې کوي، ولې آماده دي چې له افغانستانه بهر یې وکړي؟
زه فکر کوم بلې چې د افغان ځوانان سره یو ستونزه هم همدغه ده چې دوی دغه ځای کې د کوم امکاناتو باندې یا کوم پیسو باندې قناعت نه کوي. یو ډول داسې انګیري چې که خارج ته لاړ شي ممکن زیاتې پیسې وګټي، حال داسې داسې قطعین نه ده. او بله خبره دا چې که چیرې هم د ځوانانو لپاره د کارموندنې پروګرامونه یا د ځوانانو لپاره د کاروبار اسانتیاوې برابرېږي، نو په وطن کې د دوی لپاره ډېر عزت کوي، ډېر پرمختګ دی نسبت هماغه ځای ته چې دوی لاړ شي او خپل ژوند هم خطر کې واچوي. مثلا هلته درې څلور کاله سرګردانه هم وګرځي او پنځه کالو کې انجام هم دغه څه شي، د ده برعکس دغه نتیجه ورته راوځي. نو ممکن کېدلی شي چې په داخل کې دوی داسې ځان وروزي لکه هغه مفکوره چې دوی د خارج لپاره لري، که په داخل په خپل بیرون کې وبخې په درون کې مثلا داسې مفکوره ځان سره پیدا کړي چې که زه دغه هارډ ورک او لکه تلګه سمارټ ورک په وطن کې وکم، ممکن ډیر زیات وګټم او ډیر زیات عزت خوان شم. هغه مرته زه الته په تلاش کې
ډیر زیات مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو. په پاکستان کې میشت افغان خبريال امین اکبري، په ترکیه کې میشت افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید سادات، د خوست په خونځي کې استاد رسول بادشاه زیرمن چې موږ سره په خبرونه کې وصل نه شو د تخنیکی ستونزو له کبله، او خوانیز فعال احمد غنی احمدین، او همدارنګه میوند صاحب نه چې راغلی په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو او د کډوالو پر ستونزو مو را سره خپل نظرونه شریک کړل. اوریدونکو که چیرې تاسو پروګرام نه وی اوریدلی، کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې azadiradio.com ده، هلته یې له سره واورئ. همدارنګه کولای شئ چې د ازادي رادیو پر فیسبوک هم دغه پروګرام له سره پیدا کړئ، بیا یې واورئ او همدارنګه خپل نظرونه هلته هم تم دې موضوع په تړاو پرېښودلی شئ، خپل تبصرې کولای شئ. د ټولو هغو کسانو چې اړیکې یې له خپرونې سره ونیول هم مننه، له تاسو چې تر دا مهاله مو پروګرام اورېده هم مننه. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
ਕੀ ਖਾਰਾ ਕਵਾਜ਼ ਜਿਨੇ غریب یم گزارا کوم.